سپین خبری
روکو راست
سپین خبری
روکو راست
د سپین خبری یا د رپراز د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم جوړ روغ او سوکاله اوسئ درنو اوریدونکو د بخښنې نړیوال سازمان وی پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو په درشل کې جنگي جرمونه شوي او ګڼ شمېر افغانان په ناقانونه توګه وژل شوي دي. په دې اړه یو نیوی رپورت کې طالبانو امریکایي پوځیانو او د مخکینی افغان حکومت امنیتي ځواکونو ته د ولسی وګړو په مرګ شوبل کې د خکیلتیا باندې انتقاد شوی دی یا ګوته ورته نیول شوی ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې جګړې قربانیانو ته د عدالت او کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه شوی ده. قدرمن اوریدونکو په همدې اړه درته د امریکا غږ آشنا رادیو د سپینې خبرې په خپرونه کې د میلمنو سره بحث لرو. قربانم زه نوشاب آشنا او زما همکار حفیظ آصفی.
بله سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. ما به همراهی همکارم بانو نوشاب آشنا این برنامه را که به گزارش عفو بین الملل در رابطه به خواست در باره اتهامات جنگی در افغانستان تحقیق شود دنبال میکنیم و این مسئله را با مهمانای محترم برنامه در میان میگذاره. مهمانای محترم برنامه جناب آقای شعیب لعلی مسئول کمیته دادخواهی مردم افغانستان در فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا و جناب آقای عبدالسبحان مصباح حقوقدان و آگاه مسائل سیاسی هستند.
بله خو آصفی صاحب د بحث نه مخکې یا مخکې تر دې چې د خپل قدرمنو میلمنو سره بحث پیل کړو د سیمې او نړۍ خبرونه لرو د اوریدونکو سره به یو ځای واو.
بله
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اورئ. زه سید سلیمان آشنا یم. طالب چارواکی وی د ترکمنستان د بشری مرستو دوهمه جوپه هرات ولایت ته راورسیده چې ټاکل شوی په افغانستان کې اړمنو خلکو ته وویشل شي. د طالبانو جګپړو چارواکو ویلي د 1,200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت دغه بشری مرسته چې نفتي مواد، پټرول، ډیزل، مایع، ګاز، غنم او البسه پکې شامل و تیره ورځې د تورغونډۍ بندر د لارې نه هرات ولایت ته انتقال شو. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلیو چې د تیرو څلورو لسیزو کړکېچ او پرله پسې طبیعي آفتونو په افغانستان کې د خوړو ناورین د غځېدو لامل شوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان نږدې ټول نفوس کافي خواړه نه لري. په همدې وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن چهارشنبې خبر ورکو چې د ازبکستان د لارې افغانستان ته د خپلو بشري مرستو لیږل یې پیل کړي دي. امریکا د افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ ضد د 1,000,000 ډوزه واکسین مرسته کوي. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي نن سیشنبې ویل امریکا غواړي د ملګرو ملتونو د کوواکس پروګرام د لارې نه د افغانستان د خلکو سره د کورونا ویروس ضد د 1,000,000 ډوزه واکسین مرسته وکړي. نور تفصیل یې د نوشابه آشنا اورئ.
تام وست
په خپله
ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره د کوواکس پروګرام لارې د کووید 19 د 1,000,000 دوزه واکسین د مرستې وړاندیز کړی دی چې د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرسته شوو واکسینونو مجموع 4.3 میلیونه دوزو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي څرګنده کړې چې د واکسین د مرسته د افغانستان سره د امریکا د 4.4 میلیونه ډالرو تر څنګ ده او ټینګار یې کړی دی چې امریکا د افغانستان له خلکو نه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. نوشاب آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د طالبانو واکمنۍ د افغانۍ د ثبات ساتنې لپاره په افغانستان کې د اقتصادي راکړې ورکړې په وخت د هر ډول خارجي اسعارو تبادله بند کړه. د طالبانو د حکومت معاون مولوي عبدالسلام انفی د سیشن به پرز نا وخت خبريالانو ته ویل ټول محلي صرافانو، چارواکو او امنیتي ډلو ته یې هدایت کړی دی چې په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو کارول بند کړي. څلور میاشتې وشوي چې طالبان په کابل واکمن شوي دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. ځینې افغان څېړونکي په دې باور دي چې طالبان د ولس، سیمې او نړۍ نه په اعتماد ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي. یو شمیر څېړونکو امریکا غږ سره خبرو کې ویلي طالبان باید داسې مناسب اقدامات وکړي چې افغانستان له دې ستونزو ووځي. په ایران کې شپږ افغان کډوال په یوې ترافیکي پیښه کې مړه شوي دي. ایرانی چارواکو د سه شنبې په ورځې د یوې لارۍ او یو مسافر وړونکي موټر د ټکر له امله شپږ افغانان مړه شوي دي او پنځه نور زخمیان شوي دي. دا پیښه تیر ماښام مرکزي ښار ته نږدې په لویې لاره کې شوې ده. د یزد ولایت ویان احمد دهقان د ایران مهر نیوز ته ویلي دي چې په مړو کې یوه ښځه هم شامله ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي د زخمیانو حالت ښه نه دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته خبرداری ورکو چې تیری بند کړي. په جنوب ختیځ آسیا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په هندي آرام سمندر سیمه کې د چین تحرکات وغندل. د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې بلینکن د وینا په وخت کې د چین نه وغوښتل چې په هندي آرام سمندري سیمه کې خپل تیری کوونکي تحرکات بند کړي. بیجنګ د بلینکن دا ادعا ردی کړې دي. د امریکا خارجه وزیر جنوب ختیځ آسیا ته په پنځه ورځني سفر ورغلی او پیل یې له انډونیزیا وکړو. د هند آرام سمندر په سیمه کې د کال تر درې تریلیون ډالرو په ارزښت سوداګري کیږي. په هایټي کې د تیلو د ټانکر په چاودنه کې دوه شپېته کسان مړه شوي دي. د هایټي چارواکو د سه شنبې په ورځې وویلې چې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې شاوخوا دوه شپېته کسان وژل شوي دي او په لسګونه نور زخمیان دي. د فرانس پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې چاودنه د هایټي په دوم ستر ښار کاپ هایټیان کې هغه وخت وشوه چې سیمه ییزو خلکو کوښښ کوو هغه تیل چې د دې ټانکر نه توی شوي وو د ځان دپاره ټول کړي. هایټي د کارابین سیمې داسې بېوزده هیواد دی چې جنجالونه یې زیات دي او د جنایتکارانو د تاوتریخوالو او د سیاسي مشکلاتو له امله د پاشل کېدو حالت ته رسېدلی دی. او د اروپایي اتحادیې مشران د پنجشنبې په ورځې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د شورا عمومي مجلس جوړوي. د اتحادیې د غړو هیوادونو مشران او حکومتي چارواکي په پام کې لري چې د کووید 19 ناروغۍ، سون موادو بیې، امنیت، دفاعي چارو، مهاجرت او د بلاروس او اوکراین په حالاتو وغږیږي. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه د سپین خبرې یا رکو راز د خبرونه اوریدونکو یاست. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم موضوع در سره شریک شو، د بخښنې نړیوال سازمان وی پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو په درشل کې جنگي جرمونه شوې دي. نو په همدې تړاو د چې د بخښنې نړیوال سازمان د نړیوالې محکمې نه څه غوښتنه کړې ده، په دې اړه همدغه موضوعات سره یو په یو شریک او د میلمنو نه پوښتنه پرې مطرح کړو. لنی کمرغه قدرمن میلما مسباس هبرا سره د مسباس هب زماغه غوړې ستړي مشي.
ډیر مننه کوروادان، تاسو او ډیر درنو او ویدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
کوروادان، د همدینی رپورت په تړاو، په رپورت کې طالبان، امریکایي پوځیان او د مخکنی افغان حکومت امنیتي ځواکونه د ولسی وګړو په مرګ شوبل کې خکیل ګڼل شوی دي او د بخښنې نړیوال سازمان نه غوښتي دي چې د دې جګړې قربانیانو ته د عدالت او کورنۍ ته د تاوان ورکولو یعنی غوښتنه یې کړې ده. څومره اول خو په ټوله کې د رپورت په اړه ستاسو نظر غواړم. بیا دغه د عدالت موضوع چې اوس د طالبانو د واکمنیدو په وروستیو وختونو کې د مرګجوب له د جرمونو د ترسره کېدو په اړه غوښتل شوې ده، دغه عدالت خو د کلونو کلونو لخوا جنگي مجرمینو لپاره غوښتل شوې ده چې باید عدالت ترکشی او د کورنۍ د پاره عدالت وغوښتل شي. اوس په دغه شرایطو کې په دغه وضعیت کې څومره به دا پلی شي او څومره ضروری خبره ده په ټوله کې د رپورټ په برخه کې ساسه نظر غواړم او د دومې پوښتنې ځواب مهرباني وکړئ.
ډیره مهرباني. مهمه مسله خو دا ده چې ریپورت یو سم ریپورت ده. یعنی په دې معنا چې جنگي جنایات په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا، د دولت د افغانستان د دولت لخوا او بیا ورپسې د طالبانو لخوا د هر چا په خپل نوبت باندې جنگي جرایم کړي دي. وګړي عادي وګړي په دې کې قربانیان دي او دا لړۍ د څلوېښت کاله په افغانستان کې دوام لري. نو مهمه مسله دا ده چې اوس که عدالت ته لاسرسی، هغه عدالت چې په مساواتو استوار ده، یعنی د قانون په حاکمیت باندې او په مساوي حاکمیت د قانون باندې عدالت پلی کیږي، هغه پرنسپونو باندې چې نړیوال معتقده دي، د جزا محکمه جوړه کړله، ملګرو ملتونو سازمان دغه د افو یا د بښنې سازمان رامنځته شو، یا ټول جوړښتونه په نړیواله سطحه را جوړ شوي، که دوی واقعا په دغه شي باندې عقیده او باور لري، نو واقعیت خو دا ده چې په افغانستان کې جنګي جرایم شوي دي. د شپږ سوه زیات موارد په 2018 کې ثبت شوي دي، خو هغه ډېر کم موارد دي ځکه خلک لاسرسی نه درلوده دي. شي ته په زرها و نور موارد چې نقص رامنځته شوی ده، او دا د طالبانو د حکومت نه مخکې چې دا وایي چې په مسالمت آمیزه توګه شوی ده، غلطه خبر ده. ډېر خلک قرباني شوله ده، راپور ده د مسله واضح کړله، دا اوس هم ادامه لري، له هغې نه مخکې هم ادامه درلوده. نو که دوی واقعا په دغه جوړښتونو دغه نړیوال معتقده اوسي، نو لازمه ده چې دغه تحقیقات شوي دي. تحقیقاتو کې که هر څوک راځي، که هغې کې امریکایی ده، که د افغان پخواني نظامیان دي او که اوسني طالبان دي، نو دوی دې به بېطرفه توګه دغه تحقیقات تر مخته بوځي تر څو عدالت پلی شي، جبران د خسارې مسله مطرح شي. که واقعا په عدالت باندې باور لري دوی، نو دا کار دی وس دوی ته مخته بوځي. کنه نو بیا دا یوازې شعار ده، دا یوازې وسیله ده. او ځکه وسیله ځکه وایم چې په دغه وروستیو کې د 11 د سپتمبر قربانیان راجیک شوي دي، هغه پیسې چې د افغانستان د خلکو دي، هغو داسې ادعا کوي چې د دوی خلک له منځه تللي دي. نو کله چې د ادعا او د مساواتو مسله مطرح کېږي په افغانستان کې، دغه یو لک اویا زرو شاوخوا کسان چې په دا څو کلونو کې ملکی وګړي د جنګي جرایمو له وجې نه د اندغه څو ګرو لخوا له منځه تللي دي، هغوی مستحق دي چې باید ورته عدالت پلی شي تر څو خلک باور پیدا کړي په دې نهادونو باندې.
تشکر جناب آقای مصباح. با سلام خدمت شما. مسئله بررسی جنایات جنگی مسئله نوی نیست. میدونم که شما اشاره کردین از دسامبر سال 1979 با هجوم کشون سرخ ایالات متحده به افغانستان آغاز تا آمدن طالبان، ای که بار بار حتی جنایت جنگی را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم به گفته خودشان مستندسازی کرده بودن، اما هیچ پیگرد صورت نگرفت. میخواستم از شما بپرسم که اصلا در مورد وارد کردن اتهام و یا تقاضای بررسی، آیا این مسئولیت حکومت است که از محکمه بین المللی جرایم بخواهی از نگاه قانونی؟ آیا مربوط کمیسیون های مستقل و یا نهادهای مستقل است و یا اشخاص؟ بفرمایید.
سلامت باشین. علیکم سلام. مسئله مهم از لحاظ واقعیت خویی است که ما خودم در سال 1978 تولد شدیم و از اون وقت تا بین المیال خودم شاهد انواع جرایم جنگی در افغانستان بودم که در اکثریت در بعضی از موارد حتی آسیب بر فامیل ما رسیده. یعنی یک واقعیت از جرایم جنگی اتفاق افتیده. بحث اساسی است که از لحاظ بحث حقوق ملی، این مسئولیت دولت هاست که به جرایم جنگی من حیث یک جرم با مجرمین و متخلفین روند امو حقوقی صورت بگیره، قانونی، تا اینا به محاکمه شوند و عدالت تامین شود.
بله.
اما اصلی که در سال 2001 مسئله محکمه جزای بین المللی ایجاد شد و در ضمن مسئله را به بیرون از مرز کشانید، ای است که حکومت یا نتواند یا نخواهد که برای افراد امو عدالت را تامین بکنه. اینجا بحث به بیرون از مرز مطرح میشه و اساسنامه روم و اونمو تشکیلاتی که در سال 2003 افغانستان بازور پذیرفته، محکمه جزای بین المللی را، باز اینجا مسئله مربوط میشه به مسئولیت حقوقی به محکمه جزای بین المللی.
بله.
اینا از لحاظ حقوقی مکلف هستند که از اینکه افغانستان عضوی از این محکمه است باید تحقیقات توسط چارانوالا به شکل بی‌طرفانه، مستقل و قانونی
صورت بگیره. اما چون این چیز نشده، درست است نه؟ برای از اینکه یک تعداد کسایی که ببخشین گپ شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم، اتهام بالای از اونا وارد بود، شامل کادرهای رهبری حکومت بودن در اون وقت.
مسئله مهم در تامین عدالت چی است؟ زمانی که یک اگر افراد باشن، مردمایی که در زمام امور را به دست دارن، یا گروه های قوی باشه و یا حتی حکومت های قوی مثل ایالات متحده آمریکا در برابر تامین عدالت برابر میشه، این مانع بزرگ است و اصل موردی که اینا را تحت امتحان قرار میگیره، هدف محکمه جزای بین المللی اینمیجاست، چالش اینمیجاست. خب مردمایی که ضعیف باشن، مردمایی که تابع قانون باشن، او خودمی 20 سال قانون در افغانستان بالای حاکم بود، به هزارها محبوس داشتیم، به هزارها قضایا داشتیم در افغانستان، محاکم بسیار روال عادی خود داشت، قاضی هم افتخار میکرد که ما حکم را تطبیق میکنیم، پلیس هم افتخار میکرد، ولی او افتخار عادلانه نبود، او تطبیق قانون عادلانه نبود. حال سوال ما و خواست مردم، نه تنها مردم افغانستان بلکه جهانیان، البته مردم، اینمی است که کسایی که مرتکب جرم شدن و اونا کشورهای بزرگ هستند مثل استرالیا، مثل ایالات متحده آمریکا، مثل بریتانیا و امثال از کشورهای ناتو یا کشورهای دیگه یا به شمول روس که در افغانستان در سالهای متمادی مرتکب جرایم جنگی شدن و افغانها خواهان عدالت انتقالی، نه تنها افغانها بلکه همه در سرتاسر دنیا خواهان عدالت انتقالی در این عرصه هستند، اینجا چالش مربوط میشه به اینمی نهادها که آیا میتونن که مرسالتی که واقعا و مسئولیت حقوقی که در قبال از این موارد دارن برآورده بسازن. یعنی این سوالی است که متاسفانه جوابش تا هنوز هم منفی است و جوابی است که اتهام مردمی است که این نهادها من حیث یک وسیله فقط برای کسایی که به شکل سریقوی بتانن اونا را محاکمه بسازن یا برای رسیدن به اهدافی که دیگه که دارن برسن، با جز از این دیگه هیچ چیزی هم شده نمیتونه. در غیر از اون جرایم اتفاق افتیده، این واقعیت است و مجرمین و متهمین از این جرایم اعضای ناتو هستند، دولت افغانستان است و طالبان هستند و همچنان القاعده و گروه های داعش و گروه های دیگه که در افغانستان
بله.
هر
اصاب دنی را ترویج کرده. بله، مننه مصباح صاحب. کم موضوعاتو تا چه وست تاسم اشاره وکړه، زمان همکار را سیوی صاحبم پختونه مطرح کرده پا رپورت که اغا کسان یا اغا نهادونه ذکر شیوی دی چه قدرتمند اداری دی یا اوس د طالبان ذکر شوه دی د افغانستان حکومت دوی په لاس کې دی، کم مخکم امنیتی ځواکونه د پخوانی حکومت ذکر شوی، نو هغه هم یو قوت په افغانستان کې، او که امریکایی پوځیان ذکر کیږي هغه هم د نړۍ دی یو ابر قدرت پوځي ځواک دی. د بخنه نړیوال سازمان د قربانیانو کورنۍ او ته چې د جرمونو تر سره کوون کې د دوی په وینا د رپورت لقراره ام د خلوی قدرتونه ذکر شوی چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دوی د کورنۍ او تبه د عدالت غوښتنه څوک کوي؟ دوی د نړیوال سازمانونو نه غوښتلی څنګه به د عدالت پلی کیږي او څوک به کوي؟
ګوري دغه نهاد د جزا نړیواله محکمه چې رامنځته شوې ده، د دې نه موخه هم داده، اصلي هدف هم داده چې دغه نهاد به هغو کسانو ته چې عدالت یې په خپل مطبوع هېواد کې نشي پلی کېدلی نو دوی به دوی ته مراجعه کوي، ځکه عدالت یو اساسي غوښتنه د یو انسان ده، یو بشري او اساسی حق ده چې د دې نه که برخورداره نشي ټولنې نظم نشي رامنځته کېدلی.
بله، او پوښتنه هم دا ده مسباسب چې د امریکایي پوځیانو باندې به څنګه د جزا قانون مثلا دغه ادعا کا ثبوت کیږي؟ د نړیوال بخنه د نړیوال سازمان دغه ادعا کا ثبوت کیږي؟ د جزا نړیواله محکمه به دوی وکړی شي چې عدالت او قانون په دوی پلی کی؟
زه فکر کوم چې هو بالکل کولای شي. امریکا سیده چې مقتدره هواد ده، خو امریکا تر ټولو مهمه د قانون پر اساس را مقتدره شوی ده، د دیموکراسي مرکز ده، دلته انتخابات دي، دلته اساسي قانون ده، دلته خلک دي. او زه فکر نه کوم چې کچیر ته دوی واقعا ونډر شي او دا کار وکړي. امریکا د خپل دي عسكر لپاره هر کار کوي، د خپل دي وګړو لپاره، د خپل دي ملي منافع لپاره به هر کار کوي. خو دغه چالش د نړیوال محکمې لپاره دا وڅ ده. که فکر کوم چې د کیدوی تحقیقات به طرفه وشي او د قوانینو پر بنسټ وشي او قربان ثابت شي، اثبات پدې معنی چې د افغانستان په قلمرو کې که هر څوک مرتکب د جنگي جرایمو کېږي، د روم د اساسنامې د شپږمې مادې پر بنسټ باندې دوی مستحق دي چې مجازات شي. نو دې کې مهمه ده که امریکایي وشي او که د نورو وګړي وشي، د نورو هیوادونو. په دې کې به ستونزه نه وي. محکمه دې خپل تحقیقات مخته بوځي. ولې تحقیقات درولي؟ په 2018 کې شکایتونه شوي دي، جوړښت شته، هغه کومه څارنواله چې افغانستان ته راغله هغې خپل کار وکړ. دغه سوال اوس مونږ ته دا چې که دوی نه ډارېږي او که دوی د نفوذ لاندې نه دي د امریکې یا د نورو هیوادونو، نو دوی ولې د خپل تحقیقات مخته نه بیایي؟ دوی د محاکمه وکړي، دوی د حکم وکړي، بیا که حکم نه تطبیقېږي بیا به امریکا هم ټوله نړۍ ملامته کړي او خپل امریکایان به ملامته کړي. ځکه زه فکر نه کوم چې امریکایان هم د عدالت له تعقیب نه وډار شي، تطبیق نه، او نړیوال هم دا یوه مهمه نړیواله مسله ده، تاریخي مسله ده د امریکې لپاره. ځکه داسې جرایم مخکې د امریکایي عسکرو یوازې امریکایان نه دي، دلته پورې استرالیا ده، دې کې دغه اته ډېر شاوخوا هیوادونه چې په افغانستان کې ماموریت درلوده نظامي له دغه جرایمو نه مرتکبه شوي دي. او دا د ناټو په موجودیت باندې یو غټ سوال ده که دوی واقعا یو قانونمنده نهاد ځان بولي. نو دې شي ته باید غاړه کې دي حق د دفاع لري، دفاع دې وکړي که ثابت کړل نو شي جاني کنه افغانان مستحق دي دي چې عدالت قلی شي ورته.
بله، مس واسه فکر کوي چې د دې څېړنو او د دې رپورټونو د خپرېدو تر شا کوم سیاسي انګیزه موجوده؟
ګوري، وخت چې تحقیق نکېږي او وخت چې عدالت نه پلی کېږي او دلیل هم نه ویل کېږي، نو پرته له شکه دلته سلیقوي برخورد کیږي، پرته له شکه دلته غیر عادلانه او تبعیضي برخورد کیږي، او پرته له شکه دلته خبردار شي نه موږ اوس اتهام داده چې دا نهادونه یوازې سمبولیک دي، دا یوازې د دې لپاره چې دغه د بشر د حقوق ادعا چې دوی کوي. نو د بشر حقوق خدا نه ده چې کم رقم چې دوی ادعا کوي. ادعا د حقوقو که دوی غواړي چې ثابته کړي، نو اول دې د زورواکو په مقابل کې ودرېږي. زورواکو ته چې ماته ورکړله، بیا دا نور خلک په اوتومات توګه هغوی قانون ته تابع کېږي. دا د قانون د حاکمیت یو حکمت هم دی که ده چې اول دې په یو زورواکي چارواکي په مقابل کې قانون تطبیق کړي. نو دوی ته چالش ده کنه د دې محاکمې شتون ته بیا هېڅ اړتیا نشته، نه د تشکیل ته او نه د مصارفو ته اړتیا شته ده چې بیا په حق کې چې دا شتون لري بیا دې دا تشکیل لغوه کړي، بیا دې د ادعا نه کوي چې موږ د بشر د حقوقو د تامین لپاره دغه 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 نهادونه لرو. نه به موږ ملګرو ملتونو سازمان ته اړتیا لرو، نه هم دغه سي جوړښتونو ته په نړیواله سطح اړتیا لرو، او نه د خلک غولي. خلک اوس خلک پوه شوي دي، خصوصا افغانان په دې مواردو په دې جوړښتو باندې پوه شوي دي. نو لازم ده چې دوی اوس عمل وکړي، اقدام وکړي او دا موارد نور هم را واضح کړي.
جناب آقای مصباح، شما هم خب پیشتر فرمودین در رابطه با تشکیل محکمه در سال 2001 و اینکه 2003 افغانستان عضویتش گرفت، آیا تمام جرایم جنگی که قبل از این اتفاق افتاده هم شامل بررسی میشن اصلا، یا اینکه یک موعد دارن که پیشتر از او را شامل نمیکنن؟
خب اساسا این محکمه که ایجاد شده از جرایمی که از بعد اتفاق میفته است، به خاطر که اصلی که در قانون است عدم رجعت قانون به ما قبل است. اساسنامه ای که به نام اساسنامه روم مسما است به می اساسی محاکمه تشکیل صورت میگیره و محکمه ایجاد شده، بنابراین با جرایمی که از قبل اتفاق افتیده رفت نداره، بلکه جرایمی که از بعد صورت میگیره مربوط به این محاکمه میشه و اینا مکلف هستن که این پروسه رو در اینجا به پیش ببرن.
و اما تمام مسائلی را که شما به اون اشاره کردین، مثلا در زمان وقتی مجاهدین گرفتن کابل و جنگ‌های داخلی آغاز شد، کشف گورهای دست جمعی در شمال و جنوب و شرق و غرب افغانستان، خب این مثلا مربوط میشه به حکومت داخلی افغانستان، درست است؟ یا ای که اون محکمه جزایی بین المللی هم میتونن در این مورد فعالیت کنن و تلاش کنن؟
خب ببینین، دلیلی که زمانی که اینا آمدن در سال 2017 و شکایت ها را جمع شدن، شکایت ها حدود 700 شکایت بود و یکی از دلایلش نمی بود که اون مواردی که از 2001 خصوصا 2003 به بعد صورت گرفته در افغانستان اونا را تحت تحقیق قرار میده، ولی این به این معنا نیست که افغان ها از عدالت انتقالی باید مستفید نشه. افغان ها حق دارن که به عدالت در سطح مملکتش به عدالت انتقالی بس راههای وجود داره که به غیر از موارد جزایی، مثلا جبران خساره یکی از راههایی است که مردم به عدالت با او یا کسایی که قبل از او مرتکب جرایم شدن برسند. ولی از لحاظ حقوقی این نهاد اون مواردی را که از این به بعد صورت میگیره میتونه که مورد تعقیب قرار بده، اما نهادهای دیگه در سطح سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر، اونا میتونن که برای همچون موارد را تحت تعقیب قرار بده، به خاطر که محکمه جزای بین المللی مجزا از سازمان ملل متحد است، یعنی مربوط به اون نیست، یک نهاد مستقل است ایجاد شده و هدفش همین است که محاکمه و تارنوال زمانی که در پروسه تعقیب جزایی کار میکنه اونا باید وابسته به هیچ نهادی نباشه،
بله،
مستقلانه عمل بکنه تا اینکه عدالت به شکل درست تضمین شود.
بله. تشکر آقای مصباح.
با کم هدف چه دغه سازمان جوړ شوه ده یا دغه محکمه جوړ شوه ده تر اوسه پوری په همدغه د جوړیدو کم تعریف چې دی ته ورکړ شوی چې باید دغه بی طرف نه هات پاتې شي او د جزانالی والا محکمه خپل مغه بی طرفی حفظ کی او واقعا مسایل ته رسیدگی وکي، تر اوسه د څه مورد شته چې په نړیواله سطح ذکر شي او کنه کیږي، نو ولې نشي کولای چې جرایم ته د جزا په برخه کې رسیدگی وکي؟
وره دا خو یو مغلقه تشکیلات لري، یو ضرورت پر اساس باندې رامنځته شو، خصوصا افریقایي هیوادونو کې، سودان کې او د تورته نورو هیوادونو کې چې ستونزې را ډېرې شولې، دا نهاد رامنځته شو او په دې نهاد کارونه کړي دي. د افریقایي ځینې هیوادونو کسانې هلته د محاکمې مسله ورته مطرح کړې ده، ولې زه ډېر زیات دقیق او تفصیلي معلومات چې څومره قضیې دوی مخته وړي دي او په دې کې نه لرم.
که در افغانستان پاکله، در افغانستان تکرار شو او داغ دکلو
میتو،
بله، زمان بس با افغانستان ده چه افغانستان تکرار شو، گوری ده چو کلونه، ده سلویخ کلونه نرا پده خواه افغانستان داخلی جنگونو، قماندانانو، مثلا زورواکانو پلاس که، یعنی کم جرمونه ده چه پا افغانستان که ندی شوی، او اغا کسانو چه جرم کړي او هغه په لوړ څوکۍ کې په کارونو ګمارل شوی و، تر اخره پورې د ولس او د قربانیانو ادعا امده و او د عدالت د پلي کېدو غوښتنه یې کوله، مګر نړیواله محکمه داخلي خپل په افغانستان کې محاکمو کې لکه څنګه چې غوښتنه کېدل هغه سي عدالت پلی نه شو. بله، او که د نړیواله د خوانه هم جرمونه تر سره شوي په افغانستان کې، هغه دا هم په خپل ځای پاتې شوه، نو د دې علت څه ولې ونه شو؟
دغه ټول سوال د افغانانو همدې ته ده چې په 2001 کال کې دا نهاد رامنځته شو، په 2003 کې افغانستان د دې غړی شو، غړیتوب هم ومنل شو، اساسنامه ومنل شوله، مستحق د هغو حقوقو امتیازاتو چې نور غړي دي افغانستان هم باید وسي. او اکثر غړي دي په دې کې شته دي اکثر هیوادونو د دوه غړي تو بخښته ده کوم نه هیوادونه دي چې امریکا په هغه شمول کې ده باز قدرت هیوادونه دي چې دا غړي تو بند اخیسته
بله.
اوس مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې دغه جرایم دغه 2003 او 2004 کال نه راپدې خو چې کله د امریکایانو بمبارونه شروع کړل اول بمبار په شیندان کې وشو په شیندان کې په لاساو ملکی وګړي شهیدان شول په افغانستان.
مس باسه پر دې رباخنه چې تاسو خبره قطع کوم د خبرونو د اوریدو وخت را رسیدلې خبرونه اورو به تاسو د پښتنم جواب په بل پښتنم دا چې ولې امریکا د دې محکمې عضویت نه دی اخیسته اوس چې امریکایي پوځیان هم مجرم ګڼل شي وي نو د دوی په اړه د عدالت په لکېدو په برخه کې فیصله څوک کوي او څه ډول بکیږي نو مانه نه تاسو نه تاسو اوریدونکو نه هیله کوم موږ سره اوسې خبرونه اورو.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان عفو بین الملل گفته است که در ماه‌های اخیر حکومت پیشین افغانستان و پیش از سقوط آن کشور به دست طالبان جنایات جنگی مکرر در افغانستان صورت گرفته که این قضایا باید از سوی محکمه بین المللی جرایم بررسی شود. این سازمان روز چهارشنبه 15 ماه دسامبر با نشر گزارش گفته است که طالبان اردو ایالات متحده آمریکا و نظامیان پیشین افغان مسئول آسیب رساندن به غیر نظامیان پیش از مسلط شدن طالبان بر این کشورند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در این گزارش سازمان عفو بین المللی آمده است که در ماهای منتهی به سقوط افغانستان به دست طالبان بسیاری از شفاخانه ها، مکاتب، منازل مسکونی و فروشگاه ها به صحنه جنایت مبدل شد و بسیاری از غیر نظامیان در این محلات کشته و زخمی شدند. در گزارش آمده است که مردم افغانستان در جریان ماهای پیش از سقوط دولت پیشین افغانستان رنج‌های زیادی را کشیدند و قربانیان آن باید به عدالت دسترسی داشته و غرامت دریافت کنند. سازمان عفو بین المللی افزود است که محکمه بین المللی جرائم باید تصمیم نادرست خود را مبنی بر اولویت بندی تحقیقات در مورد عملیات نظامی امریکا و افغانستان لغو کند و به جای آن شواهد مربوط به جنایات جنگی احتمالی را بدون توجه به اینکه به کجا منتهی می شود دنبال کند. کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جرائم در ماه سپتامبر سال روان گفته بود که تحقیقات این محکمه در مورد جنایات جنگی در افغانستان به عملکرد طالبان و داعش تمرکز داشته و بررسی جنایات جنگی احتمالی نظامیان آمریکایی در آن اولویت بندی نشده است. جزئیات این گزارش را در صفحه وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا می توانید بخوانید.
مقام های طالبان می گویند که دومین محموله ای از کمک های بشری ترکمنستان به هرات رسیده و قرار است که روند توزیع این کمک ها به نیازمندان در این کشور آغاز شود. این کمک ها به ارزش بیش از 1,200,000 دلار آمریکایی شامل مواد غذایی، گندم و مواد نفتی به شمول تیل پترول، دیزل و گاز مایع است که برای مقام های طالبان در هرات تسلیم داده شده است. شیر محمد عباس استانگزی، معین پلیسی وزارت خارجه طالبان در مراسم تسلیم گیری این کمک ها گفته است که در حال حاضر فصل جدید روابط افغانستان با جهان باز شده و تاکید کرده که حکومت طالبان تلاش دارد تا با کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا روابط به گفته وی دوستانه برقرار کند. پیش از این ملل متحد گفته بود که بیش از 4 دهه منازعه مرگبار و آفات طبیعی مکرر موجب طولانی شدن بحران مواد غذایی در افغانستان شده است. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان میگوید که طالبان پایتخت افغانستان را تسخیر نکردند. آن گروه به گفته آقای کرزی به دعوت وی وارد شهر شدند. حامد کرزی در تازه ترین مصاحبهش با اسوسییتد پرس به نخستین جزئیات درباره خروج ناگهانی محمد اشرف غنی از افغانستان و اینکه چگونه طالبان به دعوت وی وارد شهر کابل شدند اشاره کرده است.
It was a request to come in and protect the population so that
تقاضا بود تا بیایند و مردم را حفاظت کنند تا کشور شهر دچار هرج و مرگ نشده و به دست عناصر ناخواسته قرار نگیرد و دکانها احتمالاً غارت نشود. بنابراین یک روند خود به خودی رخ داده و اجتناب ناپذیر بود.
آقای کرزی گفت که وقتی محمد اشرف غنی افغانستان را ترک کرد تمام مسئولین امنیتی وی نیز از این کشور بیرون شدند و حتی بسم الله خان وزیر دفاع حکومت جمهوری پس از آن که به گفته حامد کرزی با او تماس گرفته تا بداند کیها هنوز در کابل حضور دارند به حامد کرزی گفته است که اگر کرزی بخواهد کابل را ترک کند. آقای کرزی به اسوسییتد پرس گفته است که در صورت ایجاد یک حکومتی که همه مردم افغانستان در آن خود را ببینند، جامعه جهانی راهی به جز پذیرش آن ندارد.
حکومت طالبان و مردم افغانستان باید تمام آنچرا که ضرور است با دنبال کردن خواست مردم افغانستان، یک جا ساختن آنان، داشتن یک حکومت واقعی گسترده فراگیر، گسترده ای که نمایندگی از مردم کند، به نحوی که همه مردم افغانستان در آینه آن خود را بنگرند، حکومتی که زنان به کار برگردند و دختران به مکتب بروند. بنابراین هر کاری که برای افغانستان لازم است و خوب است باید انجام دهیم و وقتی این کار را انجام دادیم، جامعه جهانی هیچ دلیلی برای انکار از به رسمیت شناختن ما نخواهد داشت. قطعا خواهند آمد و حکومت را به رسمیت خواهند شناخت.
آقای کرزی در این مصاحبه که به زوایای مختلف پرداخته، تاکید ورزیده که اکنون زمان آن رسیده تا درک شود و به اشتباهاتی که همه مرتکب شده ایم نگاه کرده و در بهبود آن بکوشند. وزارت سرپرست صحت طالبان میگوید که تاکنون در هیچ ولایت افغانستان نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا ثبت نشده و این کشور در وضعیت خوب مبارزه با ویروس کرونا قرار دارد. جاوید آژیر، یک سخنگوی وزارت صحت طالبان، به صدای آمریکا گفت که از 34 شفاخانه دولتی مبارزه با کووید 19 در افغانستان، تنها 21 شفاخانه و از 9 شفاخانه خصوصی 3 باب آن بر روی بیماران کووید باز است. این در حالی است که تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، روز سه‌شنبه از اهدای 1 میلیون دوز واکسن اضافی ویروس کرونا به افغانستان خبر داده است. سخنگوی وزارت سرپرست صحت طالبان میگوید که افغانستان در حال حاضر 1 میلیون دوز واکسن ساخت چین را ذخیره دارد و بیجنگ وعده داده که واکسن بیشتر به افغانستان فراهم خواهد کرد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0، په لاندو څپو 1.15.0 او 902.0 کیلوهرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما قدیر مشرف شنیدین. آن هم برنامه روک و راست سپین خبری را دنبال میکنیم که با موضوع بررسی ها در رابطه با جنایات جنگی در افغانستان اختصاص یافته. مهمانان محترم جناب آقای مصبار از نیمه اول داشتیم و با تازگی جناب آقای شعیب لالی، مسئول کمیته دادخواهی مردم افغانستان در فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا را با خود داریم. آقای لالی سلام، با شما خوش آمدین. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
تشکر از دعوت شما.
تشکر.
بله، قدر من اوریدونکو، من نه چه تر دې شی به د امریکا غک آشنا رادیو نه د سپین خبرې د خبرونه اوریدونکو یاست او خبرونه تعقیبوي. بیا هم بحث په یاد موضوع دوام ورکاو. مسپاس مهرباني وکي په بخښنه سره چې ستاسو خبره مې قطع کړې و، پوښتنه جواب ته ادامه ورکړي.
او سلامات سیمانه نکا دلته مثلا اصلي دی امریکای نقش وو په زمين کې دي محکمه په ثبوت باندې چې کوم څه کړی دی او امریکای ولې د ټوب نه راخسته. مهمه مسله دی امریکای لپاره دا، و امریکا په دغه دی روم دی اساسنامې په جوړېدو کې خپل وان درلودله، ولی کله چې ولیدل چې د دې محکمه صلاحیتونه چې په حقیقت کې تکمیلی صلاحیتونه دي، یعنی د نن په هیواد کې که څوک نشي کولای د ملي حاکمیت ضعیف ووسی او محاکمه نه ووسی، بیا نو د خپل مطبوع هیواد په مرسته هغه صلاحیت تکمیل کړي او عدالت تامین کړي. د دغه صلاحیت چې ولیدل زیات شوله، امریکې د امضا نه ډډه وکړله او دا نورو هیوادونو دا کار وکړه. او دې محکمې چې دا رامنځته شوله او کومه محاکمه چې وکړله، تقریبا 9 کسان تر اوسه پورې محکوم شوي دي او د 15 کسانو دا ټول په افریقا کې دي. مثلا د عمر البشیر مسله قضیه وله، بیا یو دوه مورد په ګرجستان موضوع هم پکې مطرح شوه، ولی هغه ډیر کم ول 15 قضیه د اتهام ولې او نور به صفات شولې په افغانستان کې چې دغه شپک سو شوخا یا وسو شوخا قضیه چې وس سبچی ودی او نور هم دوام لري دلته وس د محکمه د چالش سره مخامخ کړل ځکه افریقا هیوادونه هغه ضعیفه هیوادونه ول او اتهامات هم دا ول چې تبیزي چالش سره وشو اوس چې د افریقا لقارین خبره راوتله افغانستان د سیمه هیواد ته چې په دې کې هم قوي هیوادونه د اتهام لاندې راغلل نو اوس دوی له ستر ننګونې سره مخامخ دي اوس لازمه درته دا ده چې دوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړي او دغه د اتهام مثلا مطرح کړي او دوی خپل حکم وکړي قاضي به حکم کوي څارنوال به د خپل صورت دعوا جوړوي او دلته جرمونه رامنځته شوي دي دا یو چالش ده او موږ وګورو چې دوی څه رقم کولی شي دغه عدالت چې د خلکو د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د نړیوالو غوښتنه ده او د دې محکمې د اساس د موجودیت ده ځکه یو هدف د دې محکمې دا ده چې صلح د نړۍ په سطح باندې تامین کړي او عدالت تامین کړي عدالت طبعا د صلح یوازې د عدالت په تامینېدو کې په نړیواله سطح باندې تامین کړي و دا
اوس
چالش
دی
لپاره
چې
دوی باید خپل مسئولیت ادا
کړي. تشکر جناب آقای مصباح. آقای لالی در ای بس که نیم ساعت پیش یا 40 دقیقه پیش آغاز شد در رابطه با این مسئله صحبت کردیم که سازمان عفو بین الملل گفته که در ماه اخیر حکومت پیشین افغانستان و پیش از سقوط کشور به دست طالبان جنایات جنگی مکرری در افغانستان صورت گرفته که قضایا باید از طرف محکمه بین الملل یا جرایم بررسی شود. به نظر شما این مسئله همیشه از طرف نهادهای مستقل، از طرف حکومت، از طرف اشخاص و شخصیت ها مطرح شده، آیا چنین چیزی در حالی که مثلا آقای مصباح هم پیشتر اشاره کردن که حکومت ایالات متحده مثلا این مسئله را امضا نکرده و نپذیرفته، در حالی که در سازمان عفو بین الملل با گزارش خود گفته که طالبان، اردوی ایالات متحده آمریکا و نظامیان پیشین افغانستان مسئول آسیب رساندن به غیر نظامیان هستند، آیا چنین بررسی ها صورت خواهد گرفت یا ای که بیشتر به شکل نمادین است و صرف یک گزارش است که پخش میشه و بعدا آهسته آهسته به فراموشی سپرده میشه؟ چقدر در واقعیت این عملی است به نظر شما؟
با درود دوباره به شما تشکر از سوالتان و از اینکه مرا دعوت کردین در این برنامه خوبتان. یقیناً که در جریان حداقل 21 سال گذشته و 43 سال از زمان کودتا تا حال نقض حقوق بشری و جنایت جنگی در افغانستان صورت گرفته بدون شک، کشتار مردم افغانستان، تخریب و نقض حقوق بشری و جنایت جنگی در این مدت بوده. از اونجایی که شما هم گفتین و سازمان عفو بین الملل به کراتی مسئله را گفته که نقض حقوق بشری در افغانستان در جریان 21 سال هم از طرف امریکا ناتو و هم از طرف مخالفین دولتشان که طالبا و داعش و اینا باشه، گروپ های جهادی دیگر، صورت گرفتن. ولی از اون جایی که آمریکا شام الحاق نشده و کیفر خواست به اصطلاح آی سی سی یا دادگاه بین المللی حقوق بشری، از این خاطر او دست خود باز میدانه و فکر میکنه که ما که امضا نکردیم کسی هم مرا محکمه کردن میتونه، ولی به اصطلاح دوری میکنه. اما اگر این کار شخصیت ها و افراد نیست، هرچند کار شخصیت ها و افراد در این قسمت میتونه مثبت واقع شوه، ولی سازمان های حقوق بشری، سازمان های مدنی اینا بسیار فعالانه کار میکنن و در ارتباط با دادستانی جدیدی که در آی سی سی یا محکمه عالی بین المللی ایجاد شده ارتباط دارن و اونا شواهد، مدارک و اسناد جمع آوری میکنن و دوستا، شخصیت ها، افراد، همه کس در این قسمت با اونا همکار هستن و یقینا که این صدا را ما بلند خواهد کردیم و این صدا نتیجه خواهد داد.
تشکر
دیره مننه مصباح صاحب. د هغه تفاهم لمخې چې افغان پخوانی حکومت د جزا د نړیوالې محکمې سره په حساب کړي واغت اخد چې البته د روان کال روان میلادي کال د 2021م کال د میپ میاشت کې وکړه میاشت غلطه نکم نو د نړیوالې محکمې هیئت افغانستان تر غلې او د افغان حکومت سره د قضایی لوړپوړو چارواکو سره همدارنګه د خارجه چارو وزیر چې په هغه وخت کې اتمر صاحب هغه سره لیدنه وکړه. البته دغه تحقیقات د پایل اجازه ورکړه په افغانستان کې د جرمونو په اړه د تحقیقاتو اجازه ورکړه چې هغه به د زده کوونکو باندې د یوې حملې د تحقیقاتو نه دغه تحقیق پیل کړ چې په هغه باندې په زده کوونکو باندې حمله شوې و. دا خطه حد مخه چې شو چې افغان حکومت به یو اعلامیه خبره کړ په خوانی حکومت البته او په هغه کې ویل شو چې دغه تحقیقات هم داخلي قضایی ارګانونو د خوانه کیږي او هم د نړیواله محکمې د خوازه کې د تحقیقات ته اجازه ورکړل شو چې ترڅو هدف هم دا و چې په افغانستان کې د مافیات دغه کلتور پای ته ورسیږي. نو د هغه قرارداد د مخې یا د اصول د مخې یا کوم ژمنه چې شوی و چې باید دغه موضوعات تعقیب شي، آیا د اوسنی مسائل چې مطرح کیږي تعقیبیږي په افغانستان کې د هغه تعهدات له مخې دي کنه مخکې ورته اجازه ورکړل شوی و کنه دغه تعهدات باید د بل حکومت سره د نظامونو د تبدیلیدو سره باید دغه تعهدات نیوي شي او د جزا نړیواله محکمه باید تازه اجازه وغواړي. تاسو څه وایئ؟
ها مهمه مسله خو دا ده چې د جزا نړیواله محکمه د رقم تحقیقات چې کوي یا که څوک نیول کیږي گرفتاری مثلا مطرح کیږي مجرمین یا متهمین دا د خپل د غړو هیوادونو د مرستې نه بغیر ممکنه نه ده، ځکه دوی پولیس نه لري په نړیواله سطحه چې دا کار وکړي. او دا دغه هیوادونو منلي، مثلا افغانستان چې کله غړیتوب واخیسته دا یې منلی ده چې دا مرستې به کیږي. اوس موږ د یو غیر پیشبینی شده حالت سره مخامخ یو، یعنی دغه وړاندوینه نه وه شوې چې افغانستان حکومت په داسې رقم سره سقوط کوي چې هغه د نړیوال مشروعیت او ملي مشروعیت نه به نه وي برخورده. اوسنی حکومت د موږ حکومتي او سیاسي ستونزې لري. سیاسي ستونزه یې په نړیواله کچه دا ده چې ملګرو ملتونو نه ده پیژندلی، نماینده دی طالبان له خوا نشته، امریکای نه ده پیژندلی، ټول دنیا په رسمیت نه ده پیژندلی. خدای یو مقطعی ستونزه ده. دوی طالبان ته اوس لازمه ده چې که د رسمیت پیژندلو لپاره ورته دا مشکل لږ څه راحل شي، را لنډ شي. فکر کوم یو اقدام به همدایي چې دغه کم تصمیم چې نیول شوی ده دې ته لبایک ووایي او مرسته وکړي په دې لړۍ کې. او هغه څوک چې ګرچه دوی په خپل متهم دي، د دې
پښتنه امداده چې ستاسو د نظر وینا له قراره چې باید ځایي حکومتونه د وخت حکومتونه باید د جرمونو نړیواله محکمې سره په تحقیق کې مرسته وکړي، پر اساس حال کې چې د طالب مشران خپل د تور لیست کې دي، څنګه کولای شي چې مثلا دغه اوسنۍ رپورت هم چې خبر شوی دی د طالبانو د واکمنې دو په درشل کې خبر شوی دی او دغه اداګانې شوی دی خپل په طالبانو هم اداګانې دي، په د تیر حکومت په امنیتی ځواکونو اداګانې دي، په امریکایي پوځیانو دي، په نړیوالو ځواکونو دي. نو اوس څنګه امکان لري چې دغه مسائل عملی شي، محکمه عملی شي په داسې حال کې چې خپل طالب مشران په تور لیست کې دي او بل خوا په افغانستان کې د جرمونو د پلاټن لپاره دغه عضویت له مخې چې افغانستان د نړیواله محکمې لري هغه سره دغه عضویت لري او په کې د افغان حکومت مرسته شرط ګڼل کیږي، نو دا څومره امکان ګوري تاسو؟
مهمه مسله یا چالش اوس که طالب ته ده او که نړیواله محکمې ته ده او که امریکایي ته ده، هغه دا ده چې دوی څنګه د قدرت په وخت کې عدالت پلی کی او هغه اصلي مسؤلیت د خلکو په مقابل کې ادا کی. طالبانو چې کله دغه حمله کولی دا هغه وخت جرایم وله، هم په نړیواله سطحه او هم په شرعي احکامو په مطابق باندې. نو کچیر تا دوی متکد دی جرم شوی وسی که دی دوی مشران وسی که کشران وسی او که دوی واقعا غواړي چې پر راتلون که زعامت وکړي او د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کی دی شي ته د غاره کی دی حق د دفاع لري که دی جرم مرتکب وسی نو بیا به هغه پی باندې کیږي دا د طالب لخوانه ده خو دلته اوس مسله د نړیوال محکمې هم ده که په دغه نړیوالې محکمې اوس فکر وکړي چې په سودان کې د عمر البشیر د قضیې مسله چې هغه ولسمشر و هغو باندې فیصله وشوله اگر چې هغه ونه شو نیولی ولې په 2014 کلو کې پرې باندې دا فیصله وشوله اما اوس نړیوالې محکمې ته دا لازمه ده چې که په دې کې هر چارواکی د طالب لخوا راځي که په دې قضیه کې متهم ګڼل کی مجرم ثابتیږي اتهام خو پې باندې شته که مجرم ثابتیږي هغه دې راځي حتی که اشرف غنی په دې کې راځي حتی که کرزی په دې کې راځي
بله
ځکه مشران خو همدوی دي په دې جرایمو کې او د نورو هیوادونو مشران که په دې کې راځي نو کله چې بحث د عدالت ته شو یو څه ده چې د روم په اساسنامې کې دغه صلاحیتونه په دغه څلورو مواردو کې چې ورکړل شوي دي چې هغه نسل کشي ده جنګي جرایم دي دا ټول د قانوني اړخه دا ټول تعریف شوي دي او مجازات هم ورته په نظر کې نیول شوي دي ټول موارد شته پکې نو په دې کې که هر څوک راضي خو راضي دي اوس اصلي هدف له حقوقي اړخه خو کله چې بحث مطرح ده هغه دا ده چې دغه څه چې دوی مکلفه دي د اساسنامې پر بنسټ دا دې پلي کړي عملي دي کړي
تشکر جناب آقای مصباح. آقای لالی شما اظهارات آقای مصباح را شنیدین. در حال حاضر در حالی که خب حکومت طالبان هم به رسمیت نشناختن و به شکلی در انزوا قرار گرفتن، آیا چنین بررسی های در حالی که رقمی که همکار اشاره کردن به خود طالبان را هم و مقاماتی که در رهبری طالبان هم قرار دارن را متهم ساختن، چگونه امکان داره که چنین بررسی های و چنین این اتهامات به کرسی بنشینه و تحقیق شوند و بالاخره به کیفر برسن؟
بله تا جایی که ما باید دارم و دوستان باید دارن، چند سال پیش دولت احمدزی یک چون دادگاه بین المللی لاهه یک دوسیه باز شد در قسمت جرایم جنگی و جنایات بشری در افغانستان و اونا خواستن که این مسئله را تحقیق و بررسی بکنن. دولت افغانستان وادار به این ساخت که اسناد مدارک در خدمتشون بذاره، کمیسیون حقوق بشر باید فعال باشه در این بخش، اما بررسی و ریسرچ‌های خود تسلیم این سازمان بده. دولت احمدزی در اونجا او قرارداد امضا کرد ولی پسان پشتش زد، به این معنا که برای دادگاه بین المللی و دادستانی گفت که ما خود ما این دوسیه را پیش میبریم و این دادگاه را ایجاد میکنیم در داخل افغانستان نظر به قانون بین المللی و یکی از موادش همی است که اول دولت ها باید این کار اقدام بکنن تا زمینه برای دادگاه لاهه ایجاد شود، چون دولت افغانستان با می بهانه این کار گرفت و این کار انجام نداد. انجام ندادن از این به این معنی است که اینا تفره میرن و نمیخواین که سران دولت که در حکومت احمدزی بود و مخالفینشان و اونایی که در مقابلشان در مدت زمان می جنگیدن به شدت متهم و مجرم است به قول مردم افغانستان به جنایت جنگی و نقض حقوق بشری. اول امکاناتش از این دیدگاه بسیار کم است که از طالبان کمک خواسته شود که شما نقض حقوق بشری کردین، جنایت جنگی انجام دادین، بیاین این دوسیه را با ما صاف بکنین. این امکانش بسیار کم است و الا ای که به اساس اونمو قراردادها و عرفای بین المللی که افغانستان در کنوانسیون های حقوق بشری شامل است، در هفت کنوانسیون ملزم است دولت افغانستان آل که طالبا این حاکمیت را به دست گرفتن یا تحویلشان داده شده، اینا مجبور هستند که این کار بکنن با و الا دادگاه بین المللی هم میتونه این کار از یک مجرای دیگه که او صلاحیت داره انجام بده.
تشکر خیلی علی.
دیر مننه. مسباس د جرایم و نړیوال محکمه سارنوال متحده ایالاتو په ضد پلاتونو د بندولو نه د خپل پریکړې داسې او پریکړه کړې و چې د متحده ایالاتو پر ضد د پلاتنه به نکېږي او دغه سارنوال د خپل دغه تصمیم نه دفاع کړی ده چې وروسته بیا د بشري حقوقو د مدافعینو د انتقاد سبب شو او دا سارنوال ویلی چې په افغانستان کې البته د داعش او د طالبانو جنایتونه مستند شوی دي. دا ډیر دی نظر دی ته چې د امریکا په ضد دغه جنایتونه هلته وڅېړل شي او دغه مسایلو ته لمن ووج. جنایت دی، جرم دی، که هغه ورکوټی او که لوی، که دغسې فیصلې کېږي فکر نه کوئ چې د جزا نړیواله محکمه چې د تعریف له مخې باید بېطرفه وي او قضاوت هم بېطرفه وي او عدالت هم بېطرفانه پلی شي، فکر نه کوئ چې استقلالیت یا خپلواکي د سوال لاندې راځي؟
ګوره، دا مهمه مسله هم داده د نړیوالی جزا محکمې لخوا نه که چېرته دغه په دغه څېړنې کې چې امریکایان یو عمده برخه ده په دې کې د اتهام د وجهې نه، ځکه ماموریت د ناټو د ځواکونو یا د نړیوالو ځواکونو په ټوله کې په افغانستان کې قمانداني امریکې پورې مربوط وله.
بله،
او دا مسله که ونشی یعنی عدالت دلته هغه وخت تامینیږي چې دی وکړی شي. امریکا په دې مسله کې په دې تحقیقاتو کې راښکیله کې او دغه پریکړه چې کړې له دې نه دفاع مسله هیڅ مطرح نه ده. مهمه دا ده چې دی عمل وکړي، دا اوس تحقیقات وکړي، هر هغه فکر چې په دې قضیه کې ښکیل دي په هغو باندې اقامت دعوا وکړي. دلته دې ویده د استقلالیت مسله مطرح کیږي که نه، نو هغه تورونه چې په افریقا کې ورباندې وارد شوي وله هغه به رښتیا شي، او بیا نو هېڅ ضرورت داسې محکمې او داسې جوړښت ته نشته ده. بیا د دوی د دې ادعا نه کوي چې موږ د عدالت د راوستو لپاره دا محکمه جوړه کړې ده او دغه نور غړي دي هم بیا دا یعنی بیا د لغوي امکان یې په اشتاده و بیا موجودیت مانا هم نلری کشتی و چی هم بیا خلق و اعتبار لمنزدی نووز پا یو امتحانی حالت که دی
من نه من نه زواب مواسط دخبرونه و روسی شی بیدی. فقط و دقیق غوارو تصنیولن زواب غوارو در طول مسائل چی مطرکی گی ده و طولن ده حسینه ده پار ده عدالت پلی که دل مهم گرنل کی گی سنگر که دیشه چی پا افغانستان که ده نریوال و محکمون نیول تر داخلی قضایی سیستمون و ادارات پوری پا افغانستان که عدالت پلی شی، خلق عدالت غواری، اما ده کلون رئیسیم ده موضوع ده انتقاد ورده چی عدالت نپلی کی گی. تاست سوی
ده عدالت ده لاسرسی لپاره وسیله ده قانون ده او ده قانون ده حاکمیت لپاره مهمه مسئله سیاسی اراده ده چې دوی دغه چارواکی که هغه په جزا محکمه کې دي، هغه که په امریکې کې دي، که هغه اوس افغانستان دولت په لاس کې ده او که ټول دي، دوی که دغه واقعیت ونه مني چې او سیاسي اراده په خپله را پیدا نه کړي چې د دې عدالت په تامین سره دوی نشي کولای چې پر بقا ولري، دوی نشي کولای چې د خلکو دغه عقدې چې د یوازې د عدالت په تامینېدو باندې له منځه ځي، دا له منځه بونه ځي، بل هیڅ لار نه لري. نو دوی که په هر رقم سره دوی سیاسي او هرې خواته دا مسله
بله تشکر. فقط یک دقیقه به ختم برنامه مانده آقای لالی، فقطی که در ختم برنامه رو جمع بندی میکنیم، چقدر شما مطمئن هستین، چقدر شما خوشبین هستین بالاخره که بالاخره همچو تحقیق ها به کرسی میشینه و او کسایی که متهم هستن بالاخره به جزای اعمالشان چنانچه گفته آمد خواهند رسید؟
ما باور دارم مردم افغانستان به این متیقن هستند و این دادخواهی را میخواهند. سازمان های حقوق بشری که فعلا فعال هستند این را میخواهند. جامعه مدنی این کار میخواهد. بدون عدالت امکان نداره. عدالت انتقالی که قرار بود صورت بگیره او را توسط احمدزی و کرزی دفن کردند. یک بار دیگر مردم افغانستان به پا خواستند و این کار انجام خواهد دادند. بدون شک کریم خان امروز مسئولیت کارنوالی یا دادخواهی مردم افغانستان
دیره من نخبرون پا همدیز پایت و رسیده کروانه.
از هر دو مهمان محترم جناب آقای لعلی و آقای مصباح که در برنامه با ما بودن، به نهایت تشکر.